په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه د بشیر ګواښنو. لمړی د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو سیاستوال د پاکستان په نوي بجټ کې د قبایلو لپاره بیل شوی پیسې کمې بولی. پاکستانی، افغان او چینایي چارواکو د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. او په لیبیا کې انصارو شریعه وسلواله ډلې ویلي د مشرانو تر وژل کېدو وروسته د خپلو فعالیتونو د ودرولو پریکړه کړې. د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د پاکستان په مرکزی حکومت نیوکې کړې چې په نوي بجټ کې 6.9 اربه روپو بیلولو سره د قبایلو ضرورتونو ته پام نه دی کړی. د دې اتحاد یو مشر غړي نثار مومن پرون مشال رډیو ته د تیر ورځې د اعلان شوي بجټ په اړه وویل چې دا د جنګ ځپلې فاټا پرمختیا لپاره کافي نه دی.
دا روپے ڈیری ریٹی کمی دی او کمی زکر دی چی زمان پا فاٹا کی پا تیر دری لسی دا کی اس دا سی طرح کی تکار مخی تنخ کاری دی داگا دا سی ازای پا داگا کی پا داگا جنگ کی چی میران تا کم کار شوی ڈیولپمنٹل کاری نو سنگ با دا پورا کی دی که من تا دا حکومت پاکستان دا حکمرانان دا مخلیشی نظم دا غیر پارا چی کم از کم 15 روپو اعلان وکرشی دا تش کڑوال دا پارا وشی.
د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ د 2013 او 2013 کال لپاره د 4.15 ټریلیون روپو بجټ وړاندې کړ او ویل چې د کې ډېر پام د اقتصاد ودې ته شوی دی. خو پر بجټ اپوزیشن ګوندونو نیوکې کړې وای وړي صوبې له پامه غورځول شوې دي. په دې اړه سبا قومي اسمبلی کې بحث هم کیږي. پاکستانی، افغان او چینی چارواکو په چین کې سره کتلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د درې واړو هیوادونو ډیپلوماټانو د همکاریو په عملي کولو خبرې کړې. د نسته کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د مالی وزارت ځینو چارواکو برخه اخیستې وه. د خبر پاڼې تر مخه درې واړو غاړو په سیمه کې پر امن ټینګار کولو سره وویل چې پرمختګ د سولې سره تړلی دی. په خبر پاڼه کې هم درز راغلی چې د چین لخوا پیل شوی ولار یوه کمربند نومې پروژې په اړه د بحث په ترڅ کې د یادو ملکونو چارواکو ویلي د اقتصاد ښه کولو لپاره باید همکاري عملي شکل اختیار کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کډوالو چارو اداره وایي د ملګرو ملتونو لخوا ورسنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستې کې امیدو سره سربیره هم له پاکستان ستنیدونکو خلکو شمیر کم شوی نه دی. د دې ادارې مشر غلام حیدر فقیرزی نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت کوشش کوي چې ټولو رستنیدونکو خلکو ته سهولتونه برابر کړي.
د نوی راستنیدن د شروع څخه تر اوسه پورې 45,000 افغان کډوال د تورخم د لارې البته په دې کې سافت او راجستار او غیر راجستار شامل دي. د دې سره سره 2500 څخه زیات هغه بندیان چې په پاکستان کې د نه اسنادو درلودلو په صورت نیول شوي وو او د بندیخانې څخه وروسته زمونږ د تورخم مسؤلین ته رسمن سپارلي وو او بیا موږ خپل کورونو ته تسلیم.
ملګری ملتونو تیر کال هر ستنیدونکو افغان کډوال ته $400 ورکول خو دا کال یې د امرسته د فنډ د کمی له وجې 200 ته رقم کړې ده. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو لولکې یو لسی رغمل شوي کسان آزاد کړي دي. د هلمند والی د مطبوعاتو وړیکو څانګې مشر زاهد اتل ازادي رډیو ته ویلي چې دا سړی د ندلي ولسوالۍ په نقل آباد کلي کې تېره شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې خوشې شول. اتل په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د لیبیا انصارو شریعه وسلواله ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. دا ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې په بنغازی د هغه برید پړه چول شوی چې امریکایي سفیر کریستوفر سټیونز پکې ووژل شو. د ډلې پرون د مای په 8 تاریخ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د درنو زنونو په لیدو سره مشران له منځه تللي. انصارو شریعه د لیبیا په دوهم لوی ښار بنغازی کې فعال ده او د سلګونو لیبیایي سرتیرو وژلو تور هم پرې پورې دی. دا ډله د لیبیایي امیر معمر قذافي حکومت تر چپه کېدو وروسته په 2012 کال کې له دوو وړو ډلو څخه جوړه شوه چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګره اعلان شوې ده. تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د امریکای ملاتړ لرونکو عراقی پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې څخه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخ بریدونه پیل کړي دي. د شریکې قومندې له دفتره پرون د مۍ په 8 تاریخ په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دا عملیات پر دجلې سین هغه سیمو نیولو لپاره پیل شوي چې لا هم آزاد نه دي. دا په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې اخیری قوي مرکز ګڼل کیږي. تر دې عملیاتو یو ورځ مخکې د عراق هوایي ځواکونو پر ځینو ځایونو کې خلکو ته د غورځول شوو پاڼو له لارې وویل چې د ګڼې ګوڼې له سیمو څخه ووځي. که عراقي ځواکونه موصل سیمه ونیسي دا به پر داعش وسلوالې ډلې یو لوی ګوزاري. دلته درې کاله مخکې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي خپل تش په نامه خلافت اعلان کړی و. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په اټلي کې امریکایي پوځیانو د هغو کورنو ته په تقریر کولو سره خپل لومړنی بهرنی سفر ختم کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل دې نهه ورځني سفر کې سعودي عرب، اسرائیل، فلسطین، بلجیم او اټلي ته تللی و. نوموړي ویلي دا سفر یې په پوره توګه بریالی و او یوه تاریخي ونه یې درلوده. او پرون د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو مشرانو چارواکو د یو بل سره د دوستانه سیالۍ او تخنیکي همکارۍ او لړکې خبرې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دواړه خواوې سلا شوي چې په نږدې راتلونکي کې به یې لوبډلې په کابل او کراچۍ کې شل اوریزې لوبې وکړي. همدارز به پاکستان افغان لوبغاړو ته یو میدان ورکړي او د افغانستان د 1916 کلونو څخه کم عمره لوبغاړو لوبډلې به هم پاکستان کې میچونه ترسره کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د جمعې پر ورځ د راتلونکي مالي کال بودیجه د بحث لپاره د هیواد پارلمان ته وړاندې کړه. د ځینې قبایل سیاستوال وایي حکومت د بېکوره شو قبایلو د بیرته پر ځای کولو چارو لپاره مناسب اندازه پیسې نه دي ویلې کړي.
تقریبا چې 1500 عربه روپۍ ملاو شي نو هلته زمونږ کاروال به پزې شي. اوسنۍ دغه کې دا هم نیمګړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې مشر وایي افغانستان ته له ستنېدونکو کډوالو سره د یون ایچ سی آر لخوا د نغدي مرستو کمېدو باوجود هغوی غواړي زر تر زره خپل وطن ته ولاړ شي.
د تیر کال آزار وضعیت چې مهاجرینو ته ورسېد د بارډر د تړلو مهاجرین دې تصمیم ته رسېدلي چې باید افغانستان ته لاړ شي.
او د پېښور اوسېدونکو یوه مېرمن وایي د عام ورځو پرتله په روژه کې د دوی د کور کارونه زیات شي.
کپڑی انزل او زین صفا کول او خو کټوی سمته په کې ډیری شي. ما یو پتی لا ګوړه په خا کړل بوتلو کې مې واچه ول او پرچ کې مې کې خو
پر یو شمیر نورو سیمایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپټونه لرو. هله دا او دوه تل مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د قبایلو ځینې سیاستوال او همدارا د چارو شندونکو وایي د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د قبایلي کډوالو د بیا بحاله چارو لپاره هغه رنګ چې لازمه وه پیسې نه دي بلکل شوي. دوی زیاتوي د پوځي عملیاتو له کبله د دې کډوالو کورونه، سکولونه، روغتونونه، سړکونه او بازارونه ړنګ شوي او د بیا بدکارۍ لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا ده. او دا چې په حکومتي بودیجه کې باید د هر څه لپاره پیسې ځانګړې کړل شوی وای. د پاکستان حکومت د جمعې پر ورځ د نوي مالی کال لپاره د بجټ رپورټ د هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. د اسرار العالم مومند معلومات راکوي.
د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 6.9 اربع روپۍ ایښودل شوي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر نثار مومن وایي په دې کې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ له سره ذکر نه دی شوی.
د کډوالو حکومت کې زمونږ مخکې غوښتنې دا دي تقریبا زمونږ چې 1500 اربع روپۍ د کډوالو حکومت کې ملاو شي نو هله به زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کډوال به پزې شي. نو دغه لپاره دغه بالکل کدي هڅومره
نثار مومن وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره سیاسي او قبایلي مشران پر دې متفق دي چې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره باید په بجټ کې 1500 اربع روپۍ ایښودل شوی وي. او له وزیرستان سره تعلق لرونکو د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نونو پارلماني غړي محمد نذیر اهم دا منی خو نوموړی وایي چې حکومت به یې ډیر زر له کمی مالیاتي پنګي یا ان ایف سی ایوارډ څخه د کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره زر اربع روپۍ ورکړي.
انرژي او عامه حکومت ترتیب دا کنه میس کو سر دا کی چې دا تقریبا 8% میسته نه راشي. د پاپولیشن په حساب باندې یمیزه 8% جوړیږي نه. سو 8% نه راشي نو دا تقریبا 1000 اربع روپۍ میسته تقریبا نه لګیږي نه. تقریبا 500 1000 اربع دی بجټ نه مخکې میزه اکثر امریزا د سفرر منیسټر سره په دې باندې می تفصیلی میټینګ شوی دی.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وای کډوالو ته اوس د مرستو اړتیا ده او د ان اف سی ایوارډ درګ هم نه لګي چې کله به وي. نوموړی وای د پاکستان له نظامه بهر علاقې لکه قبایلی سیمې، گلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو زیاته قبایلی سیمه ترهګری ځپلې ده او آبادی یې هم له یادو دواړو سیمو زیاته ده. خو د دې باوجود د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې ښودل شوی رقم له یادو دواړو سیمو تقریبا نیم په نیمه کم دی.
آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کے دو علاقے بھی چلتا کے سرحدی اور شو نہیں رہا راغی کا پر ہے ریکم 500 ارب روپے دی بجٹ کے خود شو دی او دا ٹول فٹا دا پر ہے کہ داغی آبادی داغی نا دری چندرا دری دو علاقوں نا داغی دا پر ہے وہی شر ارب روپے کی دی.
لہ شمالی وزرستان سره تعلق لرون کې خبريال احسان داوړ بیاوای قبایلی سیمو ته ستنه شوی کډوال دا محل کورونو، تعلیمي ادارو، سړکونو، سپټالونو او نورو یو شمېر سنتیاو ته اړتیا لري او د دې لپاره د راتلونکي کال په مالی بجټ کې باید ډېر پیسې خودل شوی وي.
د سپټالونو ضرورت ته په وزیرستان کې نه سو اسکولونه چې دي دا اوسا پورې روان شوی نه دي. دلته چې کم د خلکو د روزګار خبرې دي، د تجارت خبرې دي، زراعت خبرې د خلکو د فصلونو د کارولو دیتا ما خیال دی چې په دې بجټ کې اس قسم ته ذکر فکر نه دی کړی.
یا دی وی چې یوازې له قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په 2014 کال شاوخوا لس لکه خلک د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو چې زیاتره یې واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي. خو لا یې هم یوه برخه د پاکستان په بندوبستي سیمو او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د روان کال په اوږدو کې له پاکستان په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدونکو افغان کډوالو ته مالي مرستې کمې کړې. په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر وایي د نغدي مرستو پر کمښت سربېره افغان کډوال هیواد ته ستنېدا تلېوال دي. دا چې له پاکستان څخه د کډوالو د ستنېدا لړۍ څنګه روانه ده او له کډوالو سره د یو این ایچ سی آر مرستې ولې کمې شوې، پر دې موضوعاتو تفصیل له پېښوره زموږ خبريال راکوي.
په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د نغدي مرستو پر کمښت سربېره خپل هیواد ته ستنېدلو ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښه هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار له پاکستان څخه افغانستان ته په خپله خوښه له بېرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره تیر کال په پرتله نقدي مرسته 50% کمه کړې او اوس د $400 پر ځای هر یو ستنېدونکو کډوال ته $200 مرسته ورکوي. په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان کډوال د نغدي مرستو پر کمښت سربېره هیواد ته په خپله خوښه بېرته تګ ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان هیواد ته ستنېږي. ښاغلی جلیل ویل چې تیر 2014 میلادي کال راهیسې د افغان کډوالو په بېرته ستنېدا کې تیزوالی راغلی او زیاتوي چې ښایسته کال هم د تیر کال په څیر لکونه کډوال هیواد ته ستنه شي.
زمنګ افغان کډوال د تلیواله دي چې هغه افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي او داغي مختلف علتونه دي. یو دا ده چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال آزار وضعیت چې د مهاجرینو ته ورسید همدارنګه د تورخم او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرینو د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي.
دا چې له پاکستانه په خپله خوښه له بېرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار مرستې والی کمې شوي ښاغلي جلی پاړه وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $400 فی مهاجر ته ورکړي شي. لیکن یونیسی د ایار ادارې د فنډ کمبود له وجې د دې نه مذرت غوښت. خو بیا هم د مارچ میشت د یو ګیپ او فاصلې په اساس باندې او د یو چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر څو چې دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماس ونیسي چې فنډ را جلب او جذب کړي. لیکن له بده مرغه فنډ په هغه اندازه باندې پیدا نه شو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر همداشان په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نقدي مرستو د ګټه پورته کړي او خپل هیواد ته ستنه شي.
د ننګرهار د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي د تیر اپریل میاشتې له درېمې نېټې را په دې خوا له پاکستان څخه 15,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو ته یو څه نغدي پیسې او یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکول کیږي. باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو مشر غلام حیدر فقیرزی وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو دویمه لړۍ دوام لري چې د 2018 کال د اپریل درېمې نیټې څخه تر دې دمه 15,000 کډوال راستانه شوي دي.
15,000 افغان کډوال د تورخم د لارې، البته په دې کې سافت او راجستار او غیر راجستار شامل دي. د دې سره سره 2,500 څخه زیات هغه بندیان چې په پاکستان کې د نه اسنادو درلودلو په صورت نیول شوي وو او د بندیخانې څخه وروسته زموږ د تورخام مسؤلینو ته رسمن سپارلي وو او بیا موږ خپلو کورونو ته تسلیم.
افغان دولت د هغو کډوالو لپاره چې د کډوالۍ اسناد یې نه لرل او خپل هیواد ته راستنېدل 10,000,000 افغانۍ ځانګړې کړې وي چې د کورنۍ هر غړي ته به 3,350 افغانۍ ورکول کېدې او د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM به هم ورسره یو اندازه نقدي مرسته کوله. خو د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي چې له څه مودې راهیسې له دغو کډوالو سره د نقدي مرستو لړۍ درېدلې ده.
کوم کډوال چې د مهاجرت اسناد نه لري هغوی سره د دولت دخوا د کورنۍ فیغل ته 3,350 افغانۍ ورکول کېدې. د دې تر څنګ IOM ادارې لخوا هم د کورنۍ فیغل ته د 6,500 تر 50 امریکایي ډالر پورې ورکول کېدل. 6 ورځې کېږي چې د نقدي مرستو توزیع بنده شوې ده. IOM د ادارې لخوا چې کومې پیسې ورکول کېدې هغې کې څه ستونزه راغلې ده. او ټول 100% کورنۍ چې راځي هغې ټولو ته خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي، د اشپزخانو سامان، د کور اسباب ټول ورکول کېږي.
فقیرزی وایي چې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته اوس هم د تیرو کلونو په څیر هغو راستنو شوو کډوالو ته چې کورونه یې د جنګونو له امله کنډواله شوي وي کوټی جوړوي.
شیلټر پروګرام هماغه شان روان ده. که څوک په دې کې مثلا د البته ځای ولري، ځمکه ولري، د تیر ناخوالو د وجې ورانه شوي وي، هغوی کولی شي چې د کډوالو چارو ریاست ته خپل اسپانه راوړي او د هغوی هغه وران کورونه چې کوم دي هغه ورته البته د خیریه موسو په مټ باندې یا دولت په بودیجې لخوا جوړ کړو.
دی زیاتوي چې هغو کډوالو ته چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي وي او د کډوالو چارو ریاست ورته د کورونو لپاره د ځمکې پرمې ورکړي وي هغوی ته به د بیسودو په قسم آباد خانگی خرګوټي کې نمرې ورکوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر جن صاحب سدون کې وایي د خبر درې پر لوی لار د ټرافیکو نظام نشټوالي اندېښمن کړی دی. دوی په خبره پر دغه لار هر ورځ د گاډو د تیز رفتارۍ له وجې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. د خبر اوسیدونکو د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې پر لویو لارو د ټرافیک نظام عملي او په ترڅ کې د خلکو ژوند وژغوري. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسې خلک وایي چې د جمرود نه تر تورخم پورې د خیبر درې په دې لوی سرک د ټرافیک نظام نشته چې لامل یې په ټرافیکي پیښو کې اضافه شوې ده او خلکو ته پرې سفر کول ډیر ګران شوي دي. دوی وایي باید د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دی په دې سرک د ټرافیک نظام بحال کړی شي. په دې حکله د خیبر جنسې د جمرود یو تن سیف الله اپریدی مشال ریډیو توای
نو ټریپک خدا سے نظام او چې مخکې ټریپک نظام دلته صحیح وو او د ټریپک نظام کمزور شو او پال اوریز باندې یو او دوه اکسیډنټه حادثات شي، ګاډي می اکسیډنټ کیږي، واوډیم دا ټریپک نظام موږ سره ډیر کمزور دی. روډ خو خوشو خو ټریپک نظام موږ سره نشته. روډ مخکې نظام او اوس نظام کمزور شو په خستانه.
او یو بل تن وسیم پردی هم د ټریپک نظام د فعال کول غوښتنه وکړه او وی ویل
نو موږ په دغه غواړو چې دلته ایجنسی کې سہولت راشي او ټریفیک والا ګرځي ځای په ځای باندې چې چا سره لیسنس نه وي څوک څومره تیز دي هغه پرواه نه کوي څوک.
او د خیبر یو بل تن بختیار خان وایي
دا روډ باندې ځاګه نه ار اوریج داسې اوریج بنوي چې په دا باندې ځاګه نه اکسیډنټ نه کیږي. نو دا میرا بنو کولی شي حکومت هر قسم بندوبست کولی شي، هر قسم زشته دی چې څنګه څه بندوبست ځاګه نه وکی پوش وکنه او دا خلک د تکلیف له مصیبت را ځاګه نه خلاص شي. دا اوریج حادثه به کیږي.
د خبر درې په دې لوی سرک د ټرافیک نظام د نشټوالي د اندېښنو په حق لمو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ زیو رحمان مروت سره خبر وشوي نو دوی وویل چې په فاټا کې د ټرافیک منظم منظم نظام نشته خو موږ مخکې د لیوی ځواک ځنې سرتیرو ته د ټرافیک د اصولو تربیت ورکړی وو او هڅه کوو چې بیا یې بحال کړو. د خیبر جنسی خلک وایي چې باید د خیبر درې په دې لویه لاره دې د ټرافیک کنټرول کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د باجوړ د سلارزو سیمې د شنګرګل کلی په سرکاري های سکول کې استادان نشته او خلکو دوه تنه زلمیان په چندنی ولي چې ماشومانو ته سبق وخی. د کلی اوسیدونکو وایي د کلی آبادی یې نه سو کورونه دا ټولو کورونو ماشومان همدغه یو سکول ته د زده کړو لپاره ورځي. د باجوړ تعلیم محکمې چارواکي پیاده جنسا کې د استادانو د کمی ستونزه منی وایي چې دغه مسله حل شونه د شنګرګل کلی سکول ته به هم استادان ولېږي. شانواز ترکزی حال راکوي.
د باجوړ سلارزو سیمې شنګرګل کلی کې سرکاري های سکول کې د نهم او لسم ټولګي ماشومانو ته دوه غیر سرکاري استادان په چنده سبق خای. دغه چنده د ماشومانو نه د میاشتې په حساب سلسل روپۍ راغونډول شي. ولې د سکول استادان هم دغه چنده کې خپل برخه اچوي چې ګیره د سیمې د سلو نه زیات ماشومان بې تعلیمه پاتې نشي. یاد سکول لس کال وړاندې جوړ شوی و چې تر پروس کال پورې پکې د یادو ټولګیو لپاره استادان وو. ولې سږ کال دا استادان نورو سکولونو ته بدل شوي. نو د سکول یو استاد عبدالودود وایي چې اول هغوی د نهم او د لسم ټولګیو ماشومانو ته داخلي ورکول بند کړي وو، ولې بیا د کلي ورځ غوښتنه کوله او هغوی ورسره د پرایویټ یا غیر سرکاري استادانو لپاره چنده هم ومنله. نو دوه تنانې چې ښه تعلیمونه یې کړي دي دغه ماشومانو ته د سبق دپاره ونیول. د یاد کلی اوسیدن کې ملک یونسور رحمان وای چې د هغوی د کلی آبادی نه هسه کورونه دي. د ټول کلی ماشومان هم دې سکول ته راځي ځکه چې کوم بل سکول په نږدې سیمو کې هم نشته. یونسور رحمان زیاتوي چې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره هغه هر ورځ د سرکاري چارواکو د دفترونو چکر لګوي خو لا هم دغه ستونزه ورته نه ده هواره کړې. د شنګرګل سره تړلی شاسری کلی کې هم د جنکو یو پرایمری سکول دی چې پکې تر یو نیم سلو پورې ماشومان سبق وای. د دغه کلی مشر ملک سلام خان وای چې هغه دغه سکول له خپل ځمکه ور کړی و او دا یې مقصد و چې د کلی جنکۍ تعلیم یافته شي. خو سکول کې یوازې یو استاد ده نو حکومت دی باید نور استادان هم دې سکول ته راولېږي.
یو لیست دو سو جنکۍ ورځي خو استادان یې نشته. نور دغه زموږ حال دی یو شته په اړه کې نو یو ورځ موږ دې پښتنه او دې قبایلو غوړو کې راځه د ټوپک بځای راځه او کتابونه ورته راځه کارتوس بځای راځه چې قلم کې راځي. دغه موږ یو درخواست
بل خو تعلیمي چارواکي باجوړ ایجنسی وای چې په باجوړ کې د استادانو کمی دی او هر کله کې دغه کمی پوره شو نو ممکن ده چې دغه سکول ته استادان ولېګل شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې د ځل هم ځینو خلکو د خالی او ځینو د اتوار په ورځ لومړی روژه ونیوله. د چارو پوهان وایي په جغرافیایي توګه پاکستان د نړۍ په داسې ځای کې موقعیت لري چې له وجې د میاشت لیدو پر سر د خلکو ترمنځ اختلافات مخته راځي. بل خو ځینې دینی عالمان وایي د 1980 لسیزې په کلونو کې د نړۍ د عالمانو په یو کانفرنس کې د شوې موافقې تر مخه په پاکستان کې اوسیدونکي خلک باید د سعودي حکومت له اعلان سره سم روژه او اختر وکړي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د شنبې پر ورځ د فاټا او خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې لومړی روژه وه، په ټولنیزو شبکو د روژې د نیولو او یا نه نیولو په اړه مختلف بیانونه مخې ته راغلي دي. د پېښور قاسم علي خان جماعت مشر مفتي شهاب الدین پوپلزي تر مخه د روژې میاشتې په اړه ورته یو شمېر شهادتونه ترلاسه شوي دي، خو بیا د پاکستان مرکزي رؤیت هلال کمیټې د میاشتې نه لیدلو له وجې د اتوار په ورځ د لومړۍ روژې ویلي دي. دا چې په پاکستان کې هر کال د روژې او اختر په سر اختلافات ولې مخې ته راسي او دا اختلافات په ساینسي او جغرافیایي توګه څومره صحیح دي، د فلکیاتو پوه د کراچۍ موسمیاتو مرکز پوخانی مشر توصیف عالم وایي د ځمکې تګ راتګ نه څرګندېږي چې په پاکستان کې باید لومړی په مغرب او جنوب مغربی سیمو کې سپوږمۍ ولیدل شي.
موږ ځمکه په 360 درجې تقسیموو. خانه کعبه یا مغرب لوري ته لمر په 270 درجې باندې ډوبېږي. نو که چیرې سپوږمۍ راخیژي نو هغه به د لمر ښي اړخ ته راخیژي، او که چیرته لمر په 280 درجې یا د دې په شاوخوا کې پریوزي، نو بیا به سپوږمۍ د لمر کیڼ اړخ ته راوځي او په داسې کې بیا د سپوږمۍ جلا جلا شکل وي. نو موږ باید د روژې او اختر شهادتونو ته د درجو په حساب وګورو. په کراچۍ کې د سپوږمۍ عمر 8 ساعته وي او د پاکستان په نورو برخو کې بیا د 9 ساعته وي.
په پیښور کې د موسمیات اداري او مشر محمد ریاض وایي پاکستان په جغرافیایي توګه په نړۍ کې په داسې ځای کې موقعیت لري چې پکې د سپوږمۍ د پیدا کېدو وختونه عمر جلاوي. نوموړی د سپوږمۍ لیدلو لپاره ځینې شرایط بیانولو سره وایي
دلته هم بالکل دغه شان سیستم شته دی پاکستان کې. بعضې ځایونه داسې وي چې هغې کې چانس ډېر وي او بعضې ځایونو کې کم وي، خو عمر که د هغې د 20 ګنټو نه سیوایي نو هغې بیا څه نه څه چانس معمولي غوندې شروع کېږي، او که 25 ګنټو نه سیوایي نو بیا ډېر برایټ چانس وي.
دینی عالم قبلا ایاز بیا وایي چې د ساینسي خبرو سره سره باید علماو هغه خبرې هم ومنل شي چې د روژې لپاره د نږدې سیمو شهادتونو پړی کړی وي.
فقها چې دي په دې کې ډېر تفصیلات بیان کړي دي. هغه دا وایي چې مثلا د دې جواز شته چې که چېرته علاقې نږدې یو بل سره نو هغه یو بل په شهادت باندې روژه نیولی شي. په 1960 نه وروسته په څه موده کې په قاهره کې یو ډېر غټ بین الاقوامي د علماو کانفرنس شو وو چې په هغه کې پاکستان نه ډېر عظیم علما شرکت کړی وو. نو په هغه کانفرنس کې فیصله دا شوې وه چې پاکستان کې دی دا د سعودي عرب سره په کار دی چې روژه او اختر کوي. نو زما خو تجویز دا دی چې علما که په دې متفق شوي دي د هغه وخت نو په کار دا دی چې نن هم ریاست او علما په دې سوچ کې.
کارپوهان وایي باید په پاکستان کې د روژې او اختر په سر د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو مخنیوي لپاره جدید آلې او د دین سره سره د ساينس په اړه پوهاوی زیات کړل شي.
د انیس اجمل رپورټ موریدو د پښتو یو ټپه د اوریدونکو چې وایي د روژې هر ماښام اختر دی زری زری د پېشمنۍ له لاسه یم. د خیبر پختونخوا ښځې وایي د روژې میاشت له راتګ سره د دوی د کور کارونه زیات شي، د روژه ماتي او پېشمنۍ لپاره خاص خواړه تیاروي او تر ټولو مهمه دا چې په دغه کارونو کې لم لیټ هم ترې باید ونشي. دوی زیاتوي د روژې په میاشت کې سړیو ته هم پکار دي چې له ښځو سره د هغوی په کارونو کې مرسته وکړي. په دې اړه نور د فرخندې اسد په رپورټ کې
خزی وایی تا روجه در آتک سره نه یوازی کارونه زیاد شی بلکه پا کور که یو خم احول ساتل هم ضروری بی. پا روجه که در کور در کارونه سره سره در روجه ماتی و پیشمنی تیارولو لپاره هم کار کول بی او دغه بیا پا وقت پا خول هم بی. در پیخور زهرا بی بی وایی در گرمی لوجه پا روجه که کار کول اگران بی نو اکثر کار در روجه ماتی نا رستو کبی.
لکه در کور ام روتین کارونه خو کول غواری کپری انزل و زین صفا کول و خو کتوی سم سای په کېډی ریشي نو بس هغه خو په ګرمۍ کې وس ډیر خلک د سې چل کوي چې د شپې نه کارونه کوي د پښمنی څوک نه پورې څوک نه ود کی. ما یو پتی لا ګوړه په خا کړل او چن می کړل او بوتل کې می واچول او پرچ کې می کې خو دا یو پتی لا به یو پینځل لسر دی وش.
د روجې په میاش کې اکثرا په کورونو او بازارونو کې په وړو وړو خبرو تاوتری خالې هم لیدل کیږي. د سوات یو کونسلر نسیم اختر وای په روجه کې د دوی لپاره کار کول ګران شي ځکه چې خلک د زغم او صبر نکار ناخلی.
زما په خیال زه پخپله خو یو کار کوم کې خزه ما د کور نه بهر زما یو جاب هم دی. نو زما په خیال چې کوم خزه کار کوي کورونو نه بهر نوکری کوي اغي د پاره لک سخت شي ځکه چې اغي دفترونو تمزي او بیا اغي نه پس چې کور ته راشي نو کور کې نه روزه ماته غوستي شي. ما سره خو زما خاون چې اشاره باندې وای پښتانه سړي خو دومره زیات چا سره لاس مدد نه کوي. اگر چې تنګي مې نه ډیر زیات ډیمانډز او فرمایشونه رانه نه کوي کم چې زه غنم چې یو ښه خبره ده ځکه چې ډیر سړي داسي چې څور لا جوړ کی ورته مخه تکی دي نو یې خوخ نشي یا په خوشاله نشي. نو زما خاون شکر دې داسې نه دی خو په کار ده چې سړي له لاس امداد کوي لکه خزولا ټایم او سپیس ورکي ځکه چې کوم خزي کور نه بهر دی او بیا کو تراشي یوي تم لږ ګنټه نیم آرام پکاري.
هغه خزي چې بهر کار کوي وای په روژه کې د افطاری تیارول ورته یو ځان لکار وی او کوشش شي همدا وی چې تر روژه ماتي هر څه تیار کړي. د 400 نه امینه په دې اړه وای
د روژه نیولې او ګرمي او څومره د روژه یو د تراوي کوي د منځ کوي خو د صبر مظاهره نه کوي. د کور ته سبزي راوړي او سره وخه راوړي او سره نور څه نه راوړي
مزیت کورونه جی په خپل باندې دیدلی چې مطلب هغه چړو چړو کول هغه وهلو لپاره چې نو بس راشو ما خدا شه راوړم دا زه خو تا پکړو صدرم دیولې نو پکړې نو صرف دغه یو خبره کوم چې څنګه دوه روزه نه دغه سيزي زمونږ هم روزه
خزه دا هم وای کسه هم په روزه کې پر دوی کار زیات وی خو د روزه ماتي د تیارولو په دغه وخت ټولو راټولېدل هم زیات خوند کوي چې اکثره په نورو ورځو کې دومره اهتمام انوي څنګه چې د روزه په میاش کې د روزه ماتي او پښمنی لپاره کیږي
د فرخندی اسد رپورت مو اوریدو په پېښور کې اوریدونکو د غرمې دولسنی می بجې شوې د بشیر غواخنه د خبرونو لنډی زور د قبلی سمو سیاسي اتحاد د پاکستان په مرکزی حکومت نیو کې کړی چې په نوي بجټ کې شپږ اشاریه نه هره برکو بیلول سره د قبایلو ضرورتونو ته پام نه دی کړی د دې اتحاد یو مشر غړي نثار مومن پرون مشال ریډیو ته د تیر ورځې د اعلان شوي بجټ په اړه وویل چې دا د جنگ ځپلې پاټا پر مخته لپاره کافي نه دي پاکستانی افغان او چینی چارواکو په چین کې سره کتلې دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې درې وړو غاړو پر امنیت ټینګار کول سره ویلې چې پرمختګ د سولې سره تړلی دی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کډوالو چارو اداره وایي د ملګرو ملتونو لخوا ورسنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستو کمېدو سربیره هم له پاکستانه ستنیدونکو خلکو شمیر کم شوی نه دی د دې درې مشر غلام حیدر فقیرزی نن مشال ډیډی ته وویل چې د اپریل د میاشتې راهیسې خوږه 15,000 افغانان له پاکستانه ورکړه شوي دي افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو له ولکې یولس یرغمل شوي کسان آزاد کړي د هلمند والي د مطبوعاتو اړیکو څنګه مشر زاهد اتل ازادي راډیو ته ویلي چې دا سړي د ندلی ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیات کې خوشې شوي د لیبیا انصارو شریعه وسلوال ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي دا ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې په بنغازی دغه برید پلاچو شوی چې امریکایي سفیر پکې ووژل شو د ډلې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د درنو زنونو په لیدو سره مشران له منځه تللي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل نه ورځنی سفر چې سعودي عرب اسرائیل فلسطین بلجیم او ټول ته پکې تللی و تاریخي بلل دی او د امریکای ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له دایښ وسلوال ډلې څخه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړل د خبرونې په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره دوه نیوز پروګرامونه مو راوړي اول پرګنې او ورپسې د نیمې نړۍ غږ اول درته پرګنې خبرونه اورو چې زموږ همکار انیسا اجمل یې جوړوي
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه په خبرونه کې دا اصل پر دې خبرې کوي چې پاکستان میډیا په خپل خبرونو او خبرونو کې اقلیتونو ته څومره ځای ورکوي اقلیتونه د میډیا کردار ته څنګه ګوري او پاکستانی میډیا د اقلیتونو لپاره غږ پورته کړي او کنه په پاکستان کې اقلیتونه وایي کده دا هیواد ټلویزیوني چینلونو ریډیوګانو او رسپانو کې دوی ته ورپېښې ستونزې په ډاګه کېدلې نو تر اوسه به د دوی تر ډېرې مسلې هوارې شوې وې په لاهور کې د سینټر فار سوشل جسټس ادارې مشر او د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي پیتر جیکب وایي د پاکستان انګریزي ژبې رسپانې خو لږ ډېره د دوی ستونزې راوچتوي خو د اردو ژبې میډیا د اقلیتونو په اړه د نشت برابر رپورټونه خپروي
Urdu media, which is the larger part of media here,
اردو میډیا چې په پاکستان کې د نورو میډیا په نسبت زیاته ده له اقلیتونو سره دښمنی غونډې کوي اردو میډیا د مذهبي اقلیتونو په خاصه توګه د مذهبي ازادي او مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه د راپورونو ورکولو پر مهال لږ حساسه هم ده
په پنجاب کې مشت ټول پاکستان د اقلیتونو د اتحادیې مشر شیمون الفرد ګل هم پیتر جیکب تا ورته خبره کوي او وايي پاکستان تر اوسه اقلیتونو خپل وګړي نه دي تسلیم کړي او هم دا وجه ده چې اقلیتونو مسلې د پاکستانی میډیا په لومړیتوبونو کې نه وي
پاکستانی میډیا جو ہے مطلب کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے
پاکستانی میډیا او بیا په ځانګړي توګه سرکاري میډیا د اقلیتونو مسلو ته پام نه کوي او هغه مسلې رابرسیره کوي چې د حکومتي او یا با اثر مشرانو په مفاد کې وي. پاکستانی میډیا هغه وخت زموږ په اړه راپورونه ورکړي چې کله یو ډیره بده پیښه لکه چاودنه وغیره وشي.
د خیبر پختونخوا د سکانو د اتحادیې مشر چرنجیت سنگھ وایي په پاکستانی میډیا کې د اقلیتونو په اړه د رپورټونو نه خپرېدو سره داسې څرګندېږي چې په دا هیواد کې میډیا ازاده نه ده.
خاص رسپانس نہ لگی
شیمون الفرد گل وائی دا پاکستان پائین حکومتی اداروں اور ٹولنے ترسنگ پر میڈیا کے ہم مذہبی اور نسلی توپیر تا قتل کی گی اور سکہ ہم میڈیا دا اقلیتن و مسلو تا دیر کم پام کبھی.
یہاں پر تو بہت ساری مسالے ہمارے سامنے رہیں اور دلتا لمنگ سر ڈیر داسی مثالوں نے دی داسیا بی بی پیخی تک وہ قتل شی د سلمان تاثیر و جن کی ممتاز قادری با چی کلا عدالت تراوستل کی دا او یا چی دا حق کلا جنازہ وا نو دیو قامی اتل پا سیر بخودل کی دا خلق بورد گلونا چول دلتا دا مذہب پا نو منگ سر ڈیر بدی پیخی وشوی پا پاکستان کی ڈیر داسی تنظیمون و مذہبی ڈلی موجودی دی چی دا اقلیتون خلاف حس بیسا یو خبر را پور تکڑی او منگ تا پر نقصان ورسوی خوارمان کمیڈیا دا خلق هم پڑا گا کولے.
پیتر جیکب وای د پاکستان په ټیلی ویژنی چینلونو کې د اکثریت په نسبت د اقلیتونو په اړه د زیاتو رپورټونو نه خپرېدو وجه هغه ریاستی عناصر دي چې نه غواړي اقلیتونه هم پرمختګ وکړي.
په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې عناصر دي چې د اقلیتونو مسلې نه هوارول غواړي. په میډیا کې بیا داسې یو برخه ده چې د غیر مسلمو خلاف نفرت خوروي. میډیا د خلکو په سوچ کې ډیر بدلون راولي خو د پاکستان ټلویزیوني چینلونو باندې داسې خلک راځي چې د غیر مسلمو او مسلمانانو ترمنځ د تقسیم پیدا کولو هڅه کوي.
دا قبلی سیمو دا اقلیتونو یو مشر بابا جی گرپال سنگھ بیا وای باید میڈیا د ولست حقونو د نور ټولنو خلکو د کلتور او مذهب پړه پروګرامونه جوړ کړي چې دا شان په پاکستاني ټولنه کې د نور مذهبونو د خلکو لپاره زغم پیدا شي.
او خبره دا چې تر اوسه پورې نه د مینورټی د سیسټم پروګرام شو او بیا چې کوم دې زمونږ ملک چې کوم دې د پرکاوالیه ته دا شانتي شینو باندې د لنجې کوم دې ډېر زیات دي نو میډیا والے لا پکارو فور ایگزامپل چې په دې چې کوم دې د کامن امان دې سي پروګرامونه کولې اویرنس پروګرامونه کولې د مینورټی څخه خاص قسم پروګرامونه هیڅ قسم د څه پیو باندې نشته مطلب میډیا چې کوم دې فور ایگزامپل چې د څه بجای چې د څه پالتو پروګرامونه کوي مطلب چې کوم اویرنس یا انسان چې کوم چاله چې کوم کوم مطلب حقوق حاصل دي ډیر خلک چې کم دي په اویرنس ډیر زیات کمی دي په دې ملک کې کنه چې خلکو له خپل حقوق پته ولګي دا مینورټی چې کم دي مطلب ډیر زیات حقوق دي او ډیر شین چې کم دي مطلب نشته لکه اوس فور ایگزامپل دا د سیټ میریج لایکس ته اوسه پورې نه دی پاس شوی تر اوسه پورې یو میډیا چانه سوال نه کړو چې مطلب دا ولې تر اوسه پورې نه دی شوی آیا موږ پاکستانیان نه یو یا دا شینه موږ حق نه دي بل دا چې مینورټی داسې مطلب خاص کر چې سیټ کمیونټی ډیر زیات شاده پاتې شوی دا نه د سي چکم دي کمیونټي حال شته نه چې کم دي د سکول شته د فرست ټایم یونیورسيټي اعلان شوه دي هغه پته نه لګي 20 سال نه موږ دا ډایلاګ واورو نو ډیر د سي خامیانې دي په چې مطلب د میډیا سره د سي دارو هم جوړي چې هغه خپل حق پر کې د سي چکم دي مطلب د سره هیلپ کوي خو د سي اس کې سم پروګرامونه نشته.
د دا چې د پاکستان میډیا په خپل خبرونه کې د اقلیتونو مسلې ولې نه راپورته کوي. خبریال شمیم شاهد یې پاړه وایي.
حقیقت هم دا دی چې پاکستان پر رسنو کې غیر مسلم خلق چې کوم دین د هغې مسلو ته او کشانو ته د هغې تکلیفونو ته هغه عمره کورج نه ملاویږي چې کوم د هغې حق دی. او په دغه وجه باندې د دغه خلکو کې احساس محرومي چې کومه ده د هغه رس پر رز زیاتېږي. په دلته تاسو وګورئ نو په پاکستان کې مذهبي انتها پسندي ډېره زیاته ده چې د هغې له کبله دلته کې د غیر مسلمه که هغه هندوان دي که سیکان دي که مسیحیان دي یا که نور دي نو هغوی ته ډېر په کم نظر کتلی شي، یوازې په رسنو کې نه بلکې په دولتي محکمې چې کومې دي، دولتي شعبې چې کومې دي، یا چې کوم نور معاشي شعبې دي په هغې کې هم هغې ته د قدر په نظر نه شي کتلی. نو په دې وجه په هغې خلکو ته مشکلات زیات دي. کوریج ځکه نه ورکوي چې یو خو دلته کې میډیا چې کومه ده نو هغه اکثر چې د هغې کوم مالکانان دي نو هغه د دولت نه ډېر زیات مجبورې دي، په هغې باندې د دولت ډېر زیات اثر دي. او پاکستان کې چې کوم دولت دی نو هغه د پخوا راشي د زیارت نه راواخله تر اوسه پورې هغه اکثر د انتها پسند په ولکه کې دی. نو په دې وجه دوی ته دغه نه ورکوي. ورسره ورسره د پاکستان چې کوم ځینې ادارې دي نو هغه هم دغه انتها پسندۍ ته د خپلو مفاداتو لپاره هېڅ وده ورکوي. نو په دې وجه دوی دا کم شمېره فرقې چې کومې دي چې کوم غیر مسلمه خلک دي نو هغوی ته کوریج نه ورکوي.
دغه سی خبریال اسماعیل خان هم شمیم شاهد تا ورته خبره کوي او وايي په پاکستان کې پرنٹ او الکترونیک میډیا سیاسي او پوزي خبرې ډېرې راپورته کوي خو ټولنیزو مسلو ته ډېر کم پام کوي.
او زیاتره په دغه سی موضوعاتو باندې خبرې کمی کیږي که هغه د اقلیت دغه خلکې چې کوم د نورو مذهبونو سره تعلق لري دا غي مسلې کم راپورته کوي. میډیا یا ټلویزیون یا اخبارونه مجلې دا د اقلیت چې کوم دي د ماینورټیز دغه ایشوز باندې ډېر کم هدا پورې خبرې کوي. تر هغه وخته چې سلوي واقعې ډېر لوی پیښه نه شوي خو دا غي یو بل غټه وجه دا ده چې نه صرف د ماینورټیز ایشوز دي دلته کې نور هم چې کوم زموږ مسلې دي هغه تعلیم دغه د سیاحت دغه رنګې موضوعاتو باندې خبرې کمې کېږي. یو خدای ده چې د دوی خپل هم آواز نشته دی د بدقسمتۍ نه دلته چې کوم مذهبي اقلیتونه دي هغې مین سټریم چې کوم سیاسي زمون دغه دي په هغې کې د دوی نمایندګي ډېره زیاته کمه ده. د هغې په وجه باندې دوی په مؤثره طریقه باندې خپل آواز نشي راپورته کولی. بیا د دوی خپل تنظیمونه چې کوم دي هغه هم ډېر زیات مؤثره نه دي، ډېر کمزورې دي. او په خپلو کې هم د دې خپل سیاسي ډلې دغه ګروبندیانې پکې زیاتې دي، ډلبازي ده پکې ډېره زیاته. د هغې د وجې هم دوی کوي نه شي د دې ټوګنې چې خپل آواز ورورسوي. بل دا چې دوی کې د پکې خوندګي پکې ډېره کمه ده، ډېر کم خلک پکې طالب یافته دي. او د هغې په وجه باندې په سوشل میډیا باندې یا دغه رنګې په مین سټریم میډیا کې هغې ته نه خپل آواز ورسولی شي په مؤثره طریقه باندې، نه خپل حقوقو دپاره هغه رنګې آواز ورچتول شي د سیاسي ګوندونو دننه او بهر.
اسماعیل خان زیاتوي اقلیتونو ته حقونه ورکول به هغه وخت عملي کیږي چې میډیا پرې زیات نه زیات کار وکړي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوس اوریدونکو د مشال رادیو بله ونیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ تاسو ته ورو ده. پروګرام زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
د نیمه نړۍ غږ د مشال رادیو په ونیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم.
د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې که یو خوا ښځې د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د نارینه وو په پرتله وروسته پاتې شوي دي، نو بلخوا په دا وروستیو کلونو کې د ښځو په رهبرۍ ځینو تنظیمونو کار پیل کړی تر څو ښځو ته پر بنیادي حقونو ورکولو سربیره په اقتصادي او سیاسي توګه دوی پر خپلو پښو ودروي. په دې تنظیمونو کې یو د ښځو د پرمختګ او ښېګڼې اداره ده چې دا ځل د نیمې نړۍ غږ کې معلومات درکوو چې څنګه جوړه سوه او څه فعالیتونه لري. د ښځو د پرمختګ او ښېګڼې اداره په 1994 کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د شاد بیګم په هڅو جوړه سوه چې اوس یې د کار دایره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته غځېدلې ده. د دې ادارې مشر شاد بیګم وایي د دوی په سیمه کې د خدمت خلق په نامه یو تنظیم و چې د نارینه وو لخوا پر مخ وړل کېده او په دې تنظیم کې ښځو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سوه، خو د نارینه وو په دې تنظیم کې د ښځو ستونزې په صحیح توګه نه سوه هوارېدای. نوموړی زیاتوي:
زمان وری چې زمو د سینور د علاقې خلکو او یو خپل کورن مخفل لونه خپل اخوان دي او شامل کړی زه هم د خپل پلار په وینا باندې خلاله موږ چې کله کار شروع کړو موږ د اغیداري سرکار کو خو هغه کار دوران کې موږ دا محسوس شو چې د خزو مسلې ډېرې زیاتې دي او ډېرې زیاتې توجه هم غواړي. دا داسې نه شي کېدی چې بس موږ صرف د ادارې ممبران یو راځو او هغوی ته صرف د خزو مسلې وړاندې کوو او بیا هغوی له نو بیا په هغه ورځ باندې چې کوم د خلکو چونکې زنانه په خپله لږې پوه شوې نو لږ مطلب چې دا اداره څنګه چلیږي دا څنګه کار کولی شي نو هغه جنکو موږ ټول بیا په دې فیصله وکړه په دې چې په هغه دوران کې ډېر تعلیم یافته ښځې وې چې که چا سبق نه ویلی هغه ښځې پکې هم وې نو موږ په شریکه باندې دا اداره جوړه کړه چې سوشل ویلفیر سره رجسټر شو نو هغه اداره خدمت سره چې کومه اداره وه هغه ډېر مدد کړه زموږ سره هغه دوران کې ځکه دا د ملکن ډیویژن اولنۍ ومن رجسټرډ این جی او په هغه دوران کې.
شاد بیگم وایي د ښځو په رهبرۍ د ښځو لپاره دغه نوې اداره د ښځو ژغ جوړه سوه چې د هغوی د حقونو لپاره کار وکړي. نوموړي زیاتوي میرمنو ته په بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل سوې، نو دوی د دې اړتیا محسوسه کړه چې باید ښځې په خپلواکه توګه خپلې ستونزې په ډاګه کړي او د دې د حل لپاره هڅه وکړي.
نو هغه چې کوم د هغه شانتي د زنانو د تعداد په حواله سره موږ خبره کوو او د فیصلو د اختیار حواله سره موږ خبره کوو نو هغه شانتي زنانه تر اوسه پورې نه دي شاملې کړې شوې، ځکه چې که زموږ تاسو حکومتي ادارو ته لاړ شي هلته هم تاسو د ښځو کموالی ډېر زیات محسوس شي. ایون لکه داسې ادارې چې هغه په کار ده چې هلته ښځې ناستې دي لکه د سماجي بهبود اداره شوه، د صحت اداره شوه، فتح اداره، تعلیم ادارې شوې، په دې کې زنانه ډېرې زیاتې په کم شمېر باندې ناستې دي. بیا کومه غیر سرکاري ستمانه مو کوي وګورو نو ما سم تاسو ویچ اته ادارې خدمت خلکو د سیډي شرط تنظیمو چا سپور چاول او سرو به کار نه کول تر څو په موږ د وای چې خزه د خزه په مسله باندې پولیږي او موږ زکه وای چې د خزه د خپل فورمز په کار د خپل ادارې په کار دي. دا مقصد چې بیا موږ دا اداره جوړ کړه او تر هغه ورځې نه تر وسه پوری چې کم دي د زنانو چې د صحت د تعلیم د روزنې سم مسلې په هغه باندې د یو د نمائنده تنظیم په حیثیت باندې اواز چته یو خبره کوي.
شاد بیگم وایي د ادارې جوړولو وروسته له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخ شول، ځکه په هغه ټولنه کې ښځې ته دومره اجازه او مخ نه ورکړل سوی چې د میرمنو لپاره ژغ پورته کړي.
هغه علاقه چې په دغه ځای کې دا سوچ ته چې ښځه چې کم ده نو دا یا د ګور ده یا د کور ده، بیا یو دا سوچ هم دی چې ښځه چې کم ده د ښځې مطلب کار څه دی چې هغه ته سبق وایي او هغه روزګار کوي او هغه مطلب دا هغه هم څه ضرورت نه دي لکه هغه ته اړو په یو دیسی حیثیت باندې کتلې کیږي نه چې هغه هم د معاشري او د کور یو اهم حصه ده او د هغه چې کوم حقوق دي هغه پوره کول دي. نه په کلتور کې راوتل او بیا دا ویل چې موږ د خځو خپل یو تنظیم جوړو او بیا ان جی او به جوړو، ځکه چې ان جی او ته خلک یو قسم ته کلچر کې یو قسم ته خلک ته کنزل یو قسم ته ګڼي چې په ان جی او کې کوم خزه کار کوي. نو هغه علاقه کې راوتل او هلته ویل چې موږ خځو خپل نمائنده تنظیم جوړو او موږ خپل باندې خپل مسلې وړاندې کوو خپل به د هغه لپاره هلې ځلې کوو او بیا به مونږ دا هم چې د ښځو خلاف کومې خبرې کېږي د هغې خلاف به مونږ ودرېږو، لکه د غیرت په نوم باندې قتل شو، په سوره کې ځمکې ورکول شول، د ښځو د ودونو په نوم باندې اغستل او خرڅول شولو، داسې چې کوم د نورو تعلیم نه به نه منې کوئ، د سیاست کې به د څه اغستل نه منې کوئ، نو په دې وجه هم موږ ته مشکلات او چې خلکو به وي دا زموږ کلتور بدلوي دا چې کوم دی نو د مغرب دغه دلته راوړي او دا داخل دا داخل دا قسم الزامات هم په موږ لګېدل بلکې دا الزامات تر دې حده پورې صرف نو د خبرو پورې نه په موږ پسې په اخبارونو کې بیانات ورکول چې زموږ چې تصویر په اخبار کې راغی په چته په ویبسایټ به راغی د هغې نه نقلونه ویستل او په خلکو کې تقسیم ول او بیا زموږ خلاف غلطې غلطې خبرې کول او زموږ وروڼه زموږ پلاران زموږ خاوندان چې کوم دي هغه زموږ خلاف لمسول چې کوم دي چې لکه تاسو خپلې ښځې چې کوم دي دننه کینوی او دا قسمه خبرې
نوموړي زیاتوي زیاتره ستونزې د خپلو کورنیو د نارینه وو لخوا ورته جوړې سوې چې لکه بله یو شمېر مېرمنو له ادارې سره کار کول پرېښودي. د نوموړي په وینا خبره آن تر وهلو ټکولو پورې ورسېده.
زمو ډېرې جنکو ته چې کوم دی په کورنۍ کې مسلې جوړې شوې وهل ټکول هم ورسره کېدل چې لکه دا تاسو دا کارونه پرېږدي دا کارونه مه کوئ. ځینې ډېرې جنکو بیا په منځ کې پرېښودو کومې جنکو چې موږ شروع کړې یو ځینو ډېرې خلکو پرېښودو ما ځکه ډېر زیات تر وخت تر دې وخت پورې جاري وساتو چې زما د والد صاحب چې کوم دی زما د پلار چې کوم دی زما سره ډېر زیاته مرسته وه بیا زما درور وه حالان چې زما په کور کې ټول خلک زما سره په مرستیا باندې نه زما چې کوم لکه ترونه ټول ترونه هم نه خوشحاله ډېر خلک په خاندان کې نه خدا وه چې زما چې کوم پلار زما په سایډ باندې وو نو په دې وجه باندې او بیا زما خپل لکه جذبه هم وه او لکه ما زبوی هم چې لکه زه ما پلار نه ماته کومه حوصله مې لاوېدله د هغې په وجه به چې کوم دی ما به دا مسایل چې کوم شاته کولو مخې ته روانه وم په دې وجه ما تر اوسه پورې جاری وساتله.
شاد بیگم زیاتوي په لومړي سر کې دوی له نورو ادارو سره تماس نیوي تر څو ښځو ته د ورپېښو ستونزو حل راوباسي خو د وخت په تیریدو سره د دوی د کار دایره پراخېدل. د نوموړي په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دوی په درو برخو کې کار کوي چې خلکو او میرمنو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهه ورکول د ښځو اقتصادي پرمختګ او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دي.
سماجی ترقی ته موږ وایو نو هغه دار چې ښځو ته ام اول او بیا موږ نارینه ته د ښځو حقوق چې کوم دي د هغې په باره کې هغوی ته موږ پوهه ورکړو او د هغې لپاره د هغوی ګروپونه جوړ کړو د هغې لپاره د هغوی تنظیمونه جوړ کړو چې هغوی د ښځو حقوقو د بحالۍ لپاره او د هغې د حاصلولو لپاره په خپل باندې په شریکه باندې کار وکړي. دویم دار چې مالی چې کومه معاشي او مالی ترقی ته موږ وایو ځکه چې تر څو پورې یوه ښځه چې کوم د هغې چې کوم ضروریات دي که تعلیم دی که صحت دی که روزګار دی څومره ضرورت تر څو پر چې هغه د کور د خلکو په پیسو باندې یا مطلب د نورو خلکو په وسایلو په پیسو باندې دغه انحصار دی تر هغه پورې چې کوم د ښځو مسلو له خصوص توجه نه ورکي. په دې وجه باندې موږ ښځو له چې کوم دی نو تربیتونه ورکو هغوی له د مارکیټ سره رابطې هغوی ته هغه هنرونه ښیو هغه پوهې ښیو یا هغه هنرونه پوهې چې کوم د هغوی خبره سري هغه لیول ته راولي چې هغوی خپل روزګار دپاره هغه طریقې استعمال کړي د کوم چې د هغوی په آمدن کې چې کوم دی اضافه کېدای شي ورسره چې کوم په علاقو کې د سربو ساتل شي کوم دی په کورنو کې هغې پیسو د هغې خرڅول زراعت کې کوم کار دی په دغه حواله سره د ښځو لپاره د آمدن سرګرمیانې چې کوم دی هغه سیوا کوو. بیا چې کومه درېمه شعبه ده هغه ډېر زیاته اهمه ده سیاسي ترقی ملکه ډیویژن چې کومې سیمې دي یا په خیر په پښتو مو کې نورې چې کومې نه غواړو غواړو کومې علاقې دي دې علاقو کې خلک بیا هم ځینې خبرې عمومي خو د کله چې د ښځې د سیاست خبر راشي نو دوی بیا چې کوم دی هغه یو قسم ته ډېر په سختۍ چې د هغې رکاوټ جوړېږي او د هغې خلاف ورزي کوي. موږ دا وایو چې تر څو پورې په سیاست کې ښځې ته بھرپور شرکت ممکن نه ملاو شوي نو په دې معاشره کې به هغې پورې د ښځې مسلې نه حل کېږي ځکه چې بیا د فیصلو اختیار د پیسو استعمال او په غټه سطح باندې د حکومتي کوم وسایل چې کوم دغه اختیار بیا د سړي سره ورسره.
شاد بیگم زیاتوی په دې لړ کې دوی تر دې دمه د خبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تر لس زره زیات ښځو ته روزنه ورکړې ده. نو موړې وای پر دې سربېره دوی په مختلفو سیمو کې د ښځو او سړیو واړه واړه تنظیمونه جوړوي او بیا د دوی د لارښوونې په رڼا کې هغه خپل کارونه پر مخ وړي. د شاد بیگم په وینا په اداره کې په مستقله توګه 12 کسان کار ورسره کوي او پر دې سربېره د پروژو لالار یو شمېر خلک نور ورسره په کار بوختي. خدا چې د دوی د کار او روزنې په نتیجه کې د شوز په ژوند یا ټولنه کې څه ډول بدلون راغلی دی. نو موړی وای شوز اوس پر دوی د ظلم خلاف خپل ژغ پورته کولای شي او د ظلم او تیری په ضد په دوی کې مزاحمت پیدا شوی دی.
خدا خبر ده چې موږ شونه خلک پروزګار کړی دي شونه خزو چې کم دی مطلب مخکې زم په لکه کې خلکو ووټ شونه خزو اچو وس ووټ شونه سیوا شوې مطلب څنګه حد پورې راغلی دی ورسره مخکې بډیر سیټونه د خزو پر ځای مخکې چې کوم سیټونه دي مخصوص سیټونه په باندې خالي دي په لوس پاګي باندې په ګڼ شمیر باندې خزي راځي باقاعده په مقابله کېږي. خو د دې هر څنه هټ کړ بده دا وایم چې موږ یو سوچ کې بدلون راوستل یا هغه سوچ دا دی چې مخکې به زموږ په علاقو کې په کومه طریقه باندې خپه کولا او برنا ورځ باندې بچ د خزو خلاف کوم ظلمونه کېدل او د چاپړ کې بسیره او ترخنه وا
چې زمونږ بم شو تپوس وکي زمونږ مونږ بم شو چې تانی ته یا عدالت ته بوزي یا زمونږ بم شو پښتنه وکي چې تاسو دا کار نشي کولای مطلب تاسو د خځې به د سیاست نه ښه کولم کله جرګې بچې دي چې ښځه به ووټ نه ورکوي ښځه به الیکشن ته نه ودرېږي به به د هانر کلینګ د غیرت په نوم قتلونه به کېدل دوی به ویل چې مطلب جرګې به ښه کولم کله کېدي چې تاسو مطلب ښځې چې کوم دی خیر دی که تاسو مړې کوئ څوک تاسو تپوس بیا هم نشي کولای نو هغه سیزونو کې زه هم اوس هم هغه سیزونه شته دي سیزونه هم چې هغه کمپلیټ ختم شوی دي خو کم سے کم هغه خلکو ته وسنن دا هم پته لګي چې یو مزاحمت په دې علاقه کې موجود دی زه شما د دې ډېر خويندې دي چې هغه په غسیمه کې کار کوي باقاعده دا غو نمونه دا غو ادارې دا غو کارونه چې کم دي خلک باقاعده وس کوشش کوي چې لکه داسې طریقه استعمال کړي چې هغه کفر خدای بندیزونه د شنو لګي نو چې د سینې سبا د خلاف موږ ثبوتونه راوباسو او هغه موږ بوزو نو دا یره چې کم دا زبویما هغه یو د تبدیل ضروره وسیله چې وڅ خلک په اعلی اسانه باندې دې سي کوشش کوي چې پټ پنا د سینو کې مخامخ ونه کې
شاد بیگم زیاتوی د خپل کارونو د پرمخ وړلو لپاره دوی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه کولې خو اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات لري نو په همدې خاطر دوی په پلان کې لري چې پراتلونکي کې د شذو د اقتصادي پرمختګ لپاره پښت لرونکو منسوبې یا پروژې په کار واچوي ترڅو شذي په اوږدمهاله توګه ګټه ورڅخه پورته کړي اونې خبرونه د نیمه نړۍ ژغ پر همدې ځای پاتې رسیږي راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو تاثیرات واوري چې د شذو د پرمختګ او شیګړی ادارې لکبلې په ژوند کې مثبت بدلون راغلی وي یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د مشال رادیو پر وی پانی او ټولنیز رښتینی شبکو هم اوریدلای شئ تر بیا مزه احمد شاه زمي پر سر څرشتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ شذ
سحر نتر محاما ستلی ستومانا ند آرام شین خوبونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان فکوکا کٹنا را پاسی در تپراتوی دکور کارونا بی بی شیرینی بل د پارا چشی بیمارا ستا په نصیب شي تا وی ساختونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بانک کوکا کټنا را پاسی درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینی